مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خولمړی په مکرې خبرونو ته، د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی له پاکستان غوښتي دي چې د بی اسناد افغان کډوالو جبري استلو دروي. غویلی په ځنګړی ډول د هغو خځو او جنو تیار برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیګل کیږي. ملالی د فرانسې خبري اژانس سره په پرونی مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ژوره اندېښنه لري. ملالی یوسفزی چې په 2014 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله، د څرګندونې داسې مهال کړي چې پاکستان د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ډله ایز استل پیل کړي. اسلام آباد وایي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه هم په دې هیواد کې اوسېدی شي، خو د بی اسناد افغان کډوالو استل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 6 لک ډیر افغان کډوال له پاکستان استل شوي دي. د بشري حقوقو څارونکو ډلو هم خبرداري ورکړی چې افغانستان ته ځینې استل شوي کډوال کای د طالبانو لخوا مجازات شي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي چې پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د 300 لاریو د تاک مخنیولې ده. د سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت لمشرې ماریا کازی سره پر دې ستونزه خبرې کړي. په بیان کې راغلی چې د افغان سوداګرو د لارې د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتسی کې درول شوې دي. پاکستان وخت نا وخت د افغانستان د میوه په موسم کې په یو او بل پلمه د افغان سوداګرو د مالونو او تولیداتو مخنیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تل ټینګار کړی چې سیاست باید له تجارت جلا شي. د طالبانو سرحدي چارواکو نن خبر ورکړ چې هغه لستنه افغانان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیانو لبند خوشی شوی او ورمورز خپل هیواد ته رسیدلی دي. د ننګرهار په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریت ځینو رسنیو تویل د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو لپاره 2 کاله او 6 میاشتې بندیانو چې له ډیورنډ کرخي افغانستان ته اوښتي دي. هم د امریت په جلا مورد کې ویلي هغه ماشوم هم چې 2 کاله او 6 میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیر کړی وو دغه کورنیتا وسپارل شو. د اسرایلو د پاوڅ رادیو نن وویل چې د اسرایلی پاوڅ چې اسرایلی پوځیانو د غزې په جنوب کې پر خانیونس سیمه په هوایي حمله کې احتمالا د حماس تونلارې ډلې پوځي مسؤل محمد الزیف وژلای دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. د اسرایل د پاوڅ رادیو ویلي دا معلومه نه ده چې محمد الزیف د حمله کې ورشل شوی کنه. د رادیو په وینا د دې راپور په باب څېړنه کوي. د ریټرز خبري اژانس د راپور لمخې د حماس تلوال کېلاندې د غزي د روغتیا وزارت ویلي چې نن هم د غزي په جنوب کې د اسرایلو په تازه حمله کې لک تر لګا یو او یا فلسطینیان ورشل شوی او 209 یا نور ټپیان دي. خپلواک سرچینو لا تشمیرې نه دي تایید کړي. په نیپال کې جوړون کوډالو نن د 500 ترې تم شویو کسانو لډالې د یو تن د مړی د مونډلو خبر ورکړ. دا کسان د پښکل تر ورختونو ورسته د ځمکې خویدنې لکبله لا درکه شوې دي. د نیپال په مرکزی ولسوالۍ چتوان کې پرون د ځمکې خویدنه یو سینته د موټرو د غورځېدو سبب شو. د پولیسو وایان کومار نیوپانی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا مړی د پیښې له ځایه 25 کیلومتر لرې موندل شوی دی. او ټاکل شوی د اروپا د 2023 کال د اتلولۍ جام پایلو به سبا نه وخته وشي. د اسپانیا او انګلستان ملي لوبډلې به سبا د کابل په وخت شپې 12:30 بجې د برلین په اولمپیک سټډیوم کې سره مخامخ شي. د نیم پایلو به په پړاو کې اسپانیا، فرانسې او انګلستان هالند ته ماتې ورکړه او پایلو به ته وتل. دا مسابقه چې څلروشت لوبډلې پکې وي د جون په 14 د جرمني په لاسو خرونو کې پیل شوه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې یو امریکایي چارواکي ویلي طالبان باید د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې ژمنې عملی کړي. په یو مرکه کې پوښتو چې دا ډلې کومې دي.
هغه دلی چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو افغان وي چې القاعده او داعش دي.
د ناروی د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د برتانیا حضور به د مرستو د رسولو او د ښځو د ملاتړ په چارو کې اغیزمن وي. په نورو موضوعاتو کې په کابل کې په ترانسپورتي وسایلو کې د ښځو ستونزو ته کتنه کوو.
تعداد زیات ده خو هغه نظم او ترتیب نور ته لري، مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي، ټکسي وانان هم بیا هغه مېرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په یو پزړپور راپور کې به واوري چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره د شیریخ بازار هم ګرم شوی دی.
ګرمۍ شروع شوې ده او شیریخ ته ډېر غټ مخلوق را روان دی، د هر ځای مینوال را روان دي، ټول افغانستان نه خلک را روان دي، یعنی دې پورې چې خارج نه هم خلک را روان دي د کامې شیریخ ته.
د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو حکومت باید د خپل ژمنو لمخه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د دې وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګ مشر لیم واسلی پرون جمعه د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د امریکا غږ دیوی رادیو سره په مرکه کې ویل د عیش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. د په داسې حال کې ده چې د تېرو اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د ناامنۍ سرچینه ده او د عیش او القاعده ترهګرو ډلو د خپل فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه هلته موندل شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو او القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګه مشر لیم واسلی ویلي داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي په واشنگټن کې د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې د امریکا غږ له ډیوي راډیو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو له مخې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. واصلي په دې مرکه کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر سخت دی او طالبان باید له افغان ولس سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي ویلي طالبان باید د افغانانو لپاره آزاد او سوکاله ژوند برابر کړي او په خبرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. خغلی واسلی دا هم ویلي یو عنصر چې طالبانو پر ژمنه کړي په خپل هیواد کې د نن عادت راګري سره مبارزه ده او هغوی باید دا موضوع جدي وبولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دې هیواد په ګډون د ټولي سیمې لپاره خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. ډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دغه خطرناک ډلې ټپلې د دې سیمې د ناامنۍ او د تباهۍ د دغه ولسمو د بربادۍ لپاره ورستل بلې قوت روان دي. دغه لوبه ډېره خطرناکه لوبه ده. ای کاش کې زمونږ او نیمل کورټور سره لاس پلاس شي د دغه لوبه د مخنیوي لپاره، د دغه لوبه د منځوړلو لپاره، بل د تجارت خې اقتصاد او د امن لوبه شروع کې او دا لوبه ورانه کې.
دا په داسې حال کې ده چې په نړیواله کچه هم په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنې موجود دي. تازه د تېرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي افغانستان د ناامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګر ډلې پکې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه موندلی شي. په راپور کې راغلي وو چې افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي پټنځای په توګه پیژندل کیږي. د دې وړاندې د روان میلادي کال د مې په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې موجوده د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د لویو بریدونو د کولو وړتیا لري. په دې راپور کې په ایران او روسیا کې د داعش وروستۍ حملو ته چې لامل یې لسلو ډیر کسان وژل شوي هم اشاره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون پاکستان هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د داعش وسلوالې ځپلې او ډاډې ورکړې چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضرورت ونه کارول شي.
د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو په اساس په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، خو امریکا په خاص ډول د کومو ډلو پر ضد او څه ډول مبارزه غواړي؟ دا موضوع مې د سیاسي چارو له شنونکي قریب رحمان شهاب سره په مرکه کې وشاربله. ښاغلی شهاب، د مرکه په پیل کې زما د پوښتنې ته ځواب وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هدف کومې تروریستي ډلې دي؟
کله چې په افغانستان کې جمهوریت حاکم و، په خپل د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو خبره دا و چې په افغانستان کې لشلو تر 22 ترهګر ډلې فعالیت کوي. کله چې بیا واک طالبانو تر لاسه کړ، نو په دومره وخت کې چې اوس طالبان واکمندي یا درې کاله د دغو شلو یا 22 ډلو بشپړ لمنځتلل ممکن نه دی. نو په دغه اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي هدف مختلفې ډلې دي، سپارې کې دوه درې لوی ډلې کېدلی شي، سپارې کې القاعده او داعش دي، او تر دې وروسته بیا موږ کوچنۍ ډلې پخوا تعریفولې د جمهوریت په ادرس کې چې لشکر جنگوي د لشکر محمدي او دا نورې ډلې، دا ټولې هغه ډلې وې چې په افغانستان کې د فعالیت خبره کېده. او په دې اړه فکر کوم چې تر اوسه پورې واضح پیغامونه نه وړاندې شوي چې ګواکې دا ډلې د افغانستان کې لمنځه تللي.
د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې پر ضد څو ځلې عملیات کړي دي، او په دې وروستیو کې مثلا په ننګرهار کې د یو مشهور قومندان ذاکر الله نوم د فکر کوم په ابو شیر مشهور د هغه د وجلو خبره هم ورکړ. نو فکر کوي چې د امریکایي چارواکو لپاره دغه اندازه عملیات چې د طالبانو حکومت د داعش ډلې پر ضد کوي کافي نه دي؟
خبره دا ده چې په خپل دغه عملیات هي چې داعش طالب افغانستان کې لا هم فعالیت لري او د بیا راپورته کېدو لپاره قوي کار کوي. کله چې د دوی لوړه درجه قومندانان د افغانستان په مختلفو سیمو کې حضور لري، نو معنی همدا ده چې دوی شته. او فکر کوم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو جګړه په دې برخه کې تر ډېره موثره و. ځینې امریکایي چارواکو په خوا دا نظر ورکړی و چې ګواکې طالبانو د داعش پر وړاندې ښه مبارزه کړې ولې کافي نه ده. نو دغه د نه کفایت خبره فکر کوم تر اوسه پورې ځینې دلایل لري او هغه دا دي چې واضح راپور دهی نشته، او زما په نظر ښایي ځینې داسې تعهدات هم موجود دي چې هغه د عام خلکو عوام ولستر نه شریک، او په هغه کې بعد راپور دهی موجود دی هغه تر اوسه نه ده ترسره شوی.
ځینې نورې سیمه ییزې ډلې دي هم چې امریکا د تروریستي ډلو په سترګه ورته ګوري، مثلا حزب التحریر دی د منځنۍ آسیا په څو هیوادونو کې نفوذ لري، او همداراز د چین د اویغورانو وسلوالې ډلې دي دلته. د امریکا په غوښتنو کې دا ډلې هم شامل دي که یوازې ټول تمرکز یې پر داعش او القاعده دی؟
فکر کوم امریکا تر ډیره په هغو ډلو تمرکز کوي چې مستقیم ډول د امریکا ګټو ته ګواښي. ځینې ډلې سیمه ییز اهداف لري، ځینې په مشخصو هیوادونو کې اهداف لري، او ځینې بیا لوی اهداف لري. مثلا حزب تحریر په ډیرو هیوادونو کې د ترهګر ډلې یا د ترهګر حزب په توګه نه دی پیژندل شوی، هغه یو حزب دی یو فعالیت کوي. او د شرقي ترکستان ډلې یا د تورک نور نمونه چې یادېږي، هغه مشخص په یو جغرافیه پورې تړلي خلک دي او اهداف هم مشخص دي. هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي، د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په غو او سوامي تما مخکې یادونه وکړه، په دې کې دوه اساسي لوی ډلې چې القاعده او داعش دي، دوی د دې د لمنځوړلو په اړه باندې ډېر فکر کوي. او خبر نشر شو چې ګواکې د القاعده لومړی درجه مشر په کابل کې په نخښه شوی یا لمنځوړل شوی دی، نو دا هم یو پیغام و چې ګواکې دا ډله لا هم په افغانستان کې شته. نو فکر کوم طالبان به په دې اړه له امریکایي چارواکو سره د دوهې او نورو ناستو په پلیټ فارمونو کې خبرې کوي، ولې د امریکا مرکز معمولا هغه ډلې دي چې د امریکا ګټو او یاد متحدینو ګټو ته مستقیم ګواښ پیښوي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د امریکایي چارواکو د بیگانه غوښتنې پر موضوع خبرې کولې. لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ناروی د کډوالو شورا په افغانستان کې د برتانیا د حضور د پراختیا د غوښتنې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا هیواد باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. په برتانیا کې د یادې شورا رئیس ویلي دي چې په افغانستان کې د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو پر سوالو او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره اغیزمن وي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا اړینه بولي، خو د ښځو د حقونو فعالان او فعالانې د طالبانو سره تعامل بولي او مخالفت کوي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
روسلاغي چې د بریتانیا د مرستو پر څارنه یو کمشنر هوګ بیلی په افغانستان کې د دې هیواد د ډیپلوماتیک حضور د بیا احیا غوښتنه وکړه. د ناروی د کډوالو شورا لدی غوښتنې په هر کلی سره ویلي بریتانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. په بریتانیا کې د ناروی د کډوالو شورا رئیس مارتین هارتبرګ په یو اعلامیه کې چې د جولای په 12مه د دې شورا په وپاڼه خبره شوې ویلي د ډیپلوماټیکو تعامل زیاتوالی د مرستو رسولو د پروګرامونو او وصولي بشري اقداماتو په څارنه کې اړین دی او مسولین د افغان میرمنو او نجونو په اړه ځواب ویلو ته اړ باسي. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا په افغانستان کې د هیوادونو ډیپلوماټیک حضور د مرستو رسولو او همداشان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین بولی.
زه فکر کوم چې کچیرته د ډیپلوماټیک اړیکې بیا پیلېږي هم د سیاسي لحاظ کولای شي چې روابط ښه کړي، هم د اقتصادي لحاظ دوی پیږي چې کوم ځای کې کوم بخش کې او څه ډول مرسته وشي، نو دا مرسته کچیرته شفافیت راشي او بې وزل خلکو سره مستقیما همکاري وشي دا ډېر به ګټه ولري او کولای شي چې په دغه شرایطو کې د افغانانو لاسنیوی وشي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د طالبانو سره د تعامل په معنا ده او دوی ورسره د هر ډول تعامل مخالف دي. د ښځو د حقونو فعال پریسا مبارز وایي که بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري باید لومړی پر طالبانو فشار راولي.
د بریتانیا ډیپلوماتیک حضور په افغانستان کې په یو شکل له طالبانو سره تعامل دی او څنګه چې ټول پوهیږي افغانان طالبان نه غواړي. که دوی غواړي ډیپلوماتیک حضور ولري او د افغان میرمنو لپاره یو څه وکړي باید لومړی پر طالبانو فشار راولي څو دوی د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګارډین ورځپاڼې په حواله د بریتانیا حکومت مرستو پر څارنې او کمشنر هوګ بیلی د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماټیک حضور بیرته احیا کړي. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په نښه کوي. د 2021 کال په اګست کې کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول بریتانیا خپل ټول ډیپلوماټان له دې هیواده وویستل. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د ښځو پر وړاندې د سختریزو پالیسیو او بندیزونو له امله تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزې په ترنګ کې د اسرایلو په تازه حمله کې لسګونه کسان وژل شوی دي او لسګونه نور ټپیان شوی. په عین حال کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې اسرایلی یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نه میاشتې پوره شوي خو لا یې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کېږي.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د غزې په جنوب کې د اسرایل د شنبې ورځې په تازه حمله کې یو اویا کسان وژل سوي دي. د دغه وزارت په وینا په خان یونس ښار کې د دغه حملې له کبله 298 نور کسان ټپیان سوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې ګڼ مړي او ټپیان خان یونس ته نږدې پراته ناصر روغتون ته لېږدول سوي. په دې روغتون کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس خبریال ویلي چې څه باندې 40 مړي شمارلي او هلته عیني شاهدان ویلي چې د اسرایل په حمله کې بمباري هم شامل وي. دا معلومه نه ده چې دا حمله په المواسي ولسوالۍ کې هم سوي او که څنګه. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل د بشری ساحې په توګه اعلان کړی ده چې د شمالي دروازې رفح او په جنوب کې د خان یونس ترمنځ پراته ده. په دغه بندري ساحه کې سلګونه زره بې ځایه سوي فلسطینیان دیره دي چې د جګړو له ډاره هلته کډه سوي او هلته په لنډمهالو خیمو کې شپې سبا کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې د اسرائیل په مځکنیو عملیاتو او بمباریو کې د غزې د روغتیا وزارت په وینا 8300 کسان وژل سوي او څه باندې 8800 نور کسان ټپیان سوي دي. د وزارت په دغو شمیرو کې نه دي ویل سوي چې له دې ډلې څو تنه یې ملکیان او څو یې وسلوال دي او دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید یا رد سوي هم نه دي. د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو تر 80% ډیره برخه له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور استوي او اکثرو یې د خیمو په هغو کمپونو کې اړولې چې سخته ګڼه ګوڼه پکې ده. دوی له سخت لوږې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له منګلو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تیره پنجشنبه ویلي و چې دوی له نورو منځګړو سره د مذاکرو لپاره قاهرې ته خپل استازي لیږي. دغه خبرې له حماس سره د سولې پر طرحه او د یرغمل سویو پر خلاصون راڅرخي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه په 19:25 او 25 متره لاندو چپو اوري چې تر شپږو بجو د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د ازادۍ رادیو خبرونې په 12:29 منځنۍ څپه پیلېږي چې د سهار تر شپږو پورې دوام کوي. یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خځې له خاري ترانسپورتي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د ملي بسونو فعالیت غیر منظم دی او واړه موټر دوی نه وړي. د کوچنیو خاري او ټکسي موټرو چلاونکي بیا لخپل ستونزو سره ټکوي. دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي.
یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خزي شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل خار اوسیدونکو لیمه ازادي رادیو ته وویل
چې یو میرمنه په ټیکسي کې چې هغه تناوی دغه څخه به سوال کوي چې تاسو محرم چیرته دی او کچیر د کوم سره کوم نارینه هم وي کاغه حالت وي د حقیقه وند وي بل څوک وي ورسره ووسی نو دغه سره په پوښتنه کې چې دا څوک دی او چیرته ځای څنګه ده ته په هم ډول په ټول معلومات ورکول کیږي. بس په غیر په طالب کاني کې خو دوی ته اجازه ورکوي ملي بس هم همدا مشکلات لري چې نارینه او مردانه په عام ډول شي کولای شي د ملي بس کې یقین او د غیر څخه استفاده وکړي. یعنی او مشخص ډول هم نشته دی ورته ملي بس چې دا دی
د کابل خاري وبل اوسیدونکو چې نغوړي په راپور کې نوم خبر سي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نور ته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټیکسي وانان هم بیا هغه میرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي امارات یا امر بالمعروف دی چې شی ونه وایي. او دغه لینی موټرونو کې به تابر درې نفره شاته کښېني او دوه نفره مخې ته. خو ډیری وخت
دوی وایي دا ستونزه په ځانګړي ډول مازدیګر مهال د دولتي کارکوونکو د رخصتي په وخت کې ډېره وي. بلخوا یو شمیر ټیکسي چلوونکي وایي دوی ځکه ښځې په خپلو موټرو کې نه وړي که یوه کسه ښځه مخکې سیټ کې کینوي د یو نفر کرایه سوځي او که دوه کینوي د طالبانو له غبرګون سره مخ کیږي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکي شیرخان ازادي رادیو ته وویل
چې دا چې سره مثال مخکې ځای کې د تیزه کړي او نه پښوي چې سړی په داسې خوځښت کې 5 نفر به وي مشکل ډېر مشکل سره مخ شو کاروبار نست.
بل موټر چلوونکی هجرت الله بیا وایي ک مخ کې سیټ کې خزه یوازې هم کې نه ولسی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. نو موړی وایي اوس د دوی کار ډېر خراب شوی ځکه په خبره ای طالبان ان مخ کې سیټ کې دوه نارینه سورلیو ته هم اجازه نه ورکوي.
مخ خاص سره غنه ده کاروبار نست. موږ سالور کې نو یو مخ کې نو درې شاته په خو خپل پنځه کې نه ولا بس اوس سالور ده امارات ویل چې یو مخ کې نو سیټ کې بس درې شاته سالور کې موږ ته چا د خاص لغه نه جوړیږي چې موږ روزګار پیدا کړو.
هڅه موږ د کابل میشتو خزو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی مو پوښتنې ځواب نه کړي او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونه توانیدو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفرونو هم بندیز ولګوه. خو دا څوم ځل دی چې خزي او موټر چلوونکي د ښار په منځ او لنډ واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وخت د مازیګر څلور بجې او شپږ وشت دقیقې دي. تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو دا شیبه یو بل پزړه پوري راپور درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د هوا له تودېدو سره د شیریخونو د پلورلو بازارونه هم ګرم شوي دي. د کابل په شهر نو، د ننګرهار په کامی ولسوالۍ او د پروان په مرکز چاریکار کې د شیریخ یو شمیر پلورونکي چې شهرت لري وای د شپې ورځې کار ډیر خدای او لبیلابلو سیمو خلک د شیریخ د خوړلو لپاره دوی ته ورځي. یو شمیر کسان چې شیریخ خوخیږي هم وای چې سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو به هم د افغانستان بیلابلو سیمو ته هم د تفریح او هم د شیریخ خوړلو لپاره ځي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هوا ګرمه شوې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شیریخ یو شمیر پلورونکي وایي په دې موسم کې مشتریان ډیر شوي او له بیلابیلو سیمو خلک د شیریخ خوړلو ته ورسي. دا د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د شیریخ جوړولو یو دکان دی. د شیریخ پلورلو د دغه دکان مالک حسیب الله بیانی ازادي راډیو ته وویل
موږ واړه متوسط او ډبل شیریخونه جوړو او بیلابیل بیې لري. وړوکی شیریخ 50 متوسط اتیا او ډبل شیریخ 100 افغانۍ دی. زموږ کار ډیری وخت ماسپخین له 1 بجې وروسته شروع کیږي او د شپې تر 10 بجو روان دی. موږ د نورو سیمو په پرتله نسبتا ډیر فروش لرو.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ شیریخ هم د افغانستان یو له مشهورو شیریخونو څخه دی. دلته د شیریخ یو جوړونکي صفت الله ازادي راډیو ته وویل
ترشل قانون را دل زده کار کوم په کومه کې ګرمي شروع شوه دا او شیریخ ته ډیر غټ مخلوق را روان دی. د هر ځای مینواله روان دي، ټول افغانستان نه خلک را روان دي، یعنی دې پورې چې خارج نه خلک را روان دي. د کامی شیریخ ته ډیر بیروباري رښونه یو خمازدار شیریخ او په کومه کې سپیشل شیریخ ملاويږي.
په افغانستان کې اوس مهال شیریخ تخپل په خوانی باندې ترڅنګ چې په لاس به جوړیده د ماشين په وسیله هم چمتو کیږي چې د یو شمیر شیریخ خرڅونکو په خبره ډیر خوخونکي لري. د کابل په شارینو کې د شیریخ یو پلورونکي حاجی توفیق په ماشين د شیریخ د جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شیریخ مو که از توسط ماشين جوړ میشه که شیر طبیعي خالص قیماق وطني همراه پیل و بوره و چارمغز و بادام د بینش میکس میشه داخل ماشین آماده میشه و بعد از اون به فریزرها انداخته میشه، سرویس میشه از فریزرها.
د یادونه ده چې د شیریخ ځینی جوړونکي په شیریخ کې تازه میوه هم ګډوي چې لای خوند خکوي. د ټوم پوروسیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه ده. خو د شیریخ یو شمیر خوخون کې وای شیریخ سره مینې بیلابیلو سیمو طبيعي. د بل خلایت وسیدون کې ډاکټر مرزاد وای د ننګرهار کامی ولسوالۍ ته د شیریخ خوړل لپاره تللی وو.
او مزار نه راغلی او دلته شیریخ ته پرختامه کې ور لوکس شیریخ ته بل مونږ ته بل چا ویل دي زیاتره ډیر ښه شیریخ په ټیټ موسم ده.
د پروان ولایت اوسیدونکو او د شریخ خوخون کې عبدالبصیر جویاوی په پروان سربیره سمنګان او ننګرهار ته هم د شریخ خوړلو لپاره تللی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه ډیر زیات په شریخ کې مینه لرم، په نیوالانو سره دوستانو سره بعضی وختونه شریخ خوری وکړو، خو جلال آباد ته ځو شریخ خوری کې، بعضی وخت حتی سمنګان کې شریخ لري، بعضی وختونه پروان، ډیر وختونه پروان راغلی.
که څه هم شریخ پلورونکي وایي چې کاروبار ښه دی او ډیر پیرودونکي لري، خو ټینګار کوي چې د څو کلونو مخکې په پرتله یې پلور کم شوی. دوی لامل د کورنیو د اقتصاد کمزوري کېدل بولي. شیریخ یو یخ خوراک دی چې لشیدو بوري او پیروي څخه جوړیږي او په افغانستان کې د اوړي په موسم کې خلک ډیر خوري.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې خبرونه. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی له پاکستان غوښتي دي چې د بی اسناد افغان کډوالو جبري استل ودروي. هغه ویلي په ځانګړي ډول د هغه خځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی د فرانسې له خبري اژانس سره په پرونی مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژور اندېښنه لري. ملالی یوسفزی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې پاکستان د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ډله ییز استل پیل کړي دي. اسلام آباد وایي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه په دې هیواد کې اوسېدلی شي، خو د بی اسناد افغان کډوالو استل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه له شپږ لکو ډیر افغانان له پاکستانه استل شوي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د درې سو لاریو د تاک مخنی ولیده. د سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا کازی سره پر دې ستونزه خبرې کړي. په بیان کې راغلی دی چې د افغان سوداګرو د لارې د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتی کې درول شوې دي. د طالبانو سرحدي چارواکو نن خبر ورکړ هغه لاستنه افغانان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیانو له بنده خوشی شوي او وړ مورس خپل هیواد ته رسیدلی دي. د ننګرهار په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریات ځینو رسنیو ته ویلي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله دوه کال او شپږ میاشتې په بند کې وو چې له ډیورن کرښې افغانستان ته اوس اوښتي دي. همدې امریات په جلا مورد کې ویلي هغه ماشوم هم چې دوه کاله او شپږ میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیر کړی وو د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. د اسرایلی پاوځ راډیو نن وویل چې د اسرایلی پاوځیانو لخوا د غزې په جنوب کې پر خان یونس سیمه په هوایي حمله کې احتمالا د حماس د توندلارې ډلې پوځي مسؤول محمد الدیف وژل شوی دی. د اسرائیل د پاوز رادیو ویلي دا معلومه نه ده چې محمد الدیف په دې حمله کې وژل شوی کنه، خو وایي چې په اړه څېړنې روانې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې نن هم د غزې په جنوب کې د اسرائیلو په تازه برید کې لږ تر لږه یو اویا فلسطینیان وژل شوي او 209 یا نور ټپیان دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمېرې نه دي تایید کړي. په نیپال کې ژورون کوډالو نن د 500 تری تم شویو کسانو لړلې د یو تن مړی ومند. د کسان د پشکال تر ورختونو ورسته د زمکي د هویدو له کبله لا درکه شوی وو. د نیپال په مرکزی ولسوالۍ چتوان کې پرون د زمکي خویدنه یو سینته د موټرو د غورځېدو سبب شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بوابه چې په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمۍ او روغتیايي امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شول.
په داسې پژمیاشت کې موږ تشپته کسان معتادین لرو چې هغه په اوسې عمر سوي
دا چې نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوري کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
نشه یي مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې سخ کال په بلخ ولایت کې یوازې 2000 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل، چې د نشه یي توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشه یي توکو د ناپاکه بوټو څخه پاکه شوې ده.
تاجب خان په نوم یو معتاد وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر اړولی دی.
ما سوري موټر چپه کړ، دوی مې په موټر چپه کړی، ټکر مې پکې وکړی، هم پکې وبېدې شي اوس خان جام نه لري بمزا وچه بمزا بمبلي بس چیر په تور پاواو بس.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
پلار قسم بګوما جنور نشه نه کوما.
هو سړی کبیر شوی شپه خانې ته بوز او علاج وکړ. ځوان او ګلالۍ الک دی، هر ورځ چورته ګورم زړه مې تور کباب شي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمۍ او روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شول، چې اوس یې مړی د دې ولایت په سړو خونو کې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا معتادین ځکه مړه شوي چې د وجود مقاومت یې د ګرمۍ په مقابل کې کمزوری، او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې مړی یې خپلو کورنیو ته وسپاري. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوي معتادین شکایت کوي چې په دې مرکز کې د ناروغانو لپاره کافي امکانات نشته. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تیره اونۍ د زرنج ښار د ولایتي روغتون سړی خونې ته د هغو 15 معتادینو مړي وړل شول چې تازه مړه شوي او خپلوان نه دي معلوم. هغه لس چې ازادۍ راډیو ته استول شوی لیدل کیږي چې د ډیری مړه شویو معتادینو عمرونه د 40 او 50 کلونو ترمنځ دي. د نیمروز له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي چې ډیری معتادین له دې امله مړه شوي چې د ګرمۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوری و.
موږ اته شپته کسان معتادین لرو چې هغه پوڅه یې مړه شوی.
په دا درو میاشتو کې داسې اته ویشت نویشت شاوخوا باندې معتادینو ژوند له لاسه ورکړی،
او 980 کس معتادین لا اوس پلان لرو تر تداوی لاندې دي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې ولایت د زرنج ښار او دوه ولسوالیو په کنډوالو کې او د غډول د سیند پر غاړه د څو معتادینو مړی موندلې دي. خو د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې 1500 بستریز مرکز څخه تازه رخصت شوي معتادین وایي چې په دې مرکز کې د معتادینو وضعیت چندان ښه نه دی. محمود یو اونۍ مخکې له دې مرکز څخه رخصت شوی وایي چې هلته د معتادینو لپاره روغتیایي امکانات نشته، او د ده په مخ کې به معتادین مړه کېدل.
شبه ډوډۍ ورکوله، خو ګولې چندان ګولې نه وې. کله چې معتاد ناروغه سي سخت نسناستي ورته پیدا کیږي، وضعیت یې خرابېږي. ډېر زیات نږدې 15 نفره وو ټول مړه سول. د معتادینو د درملنې کلینیک ښه دی، ځکه چې ډاکټر ستا او معتاد ډاډه وي، خو په زندان کې ناارامه وي او په زندان کې نشه هم نشي پرېښولی.
د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې 1500 بستریز مرکز څخه یو بل تازه رخصت شوی معتاد نبی وایي چې په دې مرکز کې مسلکي روغتیایي کارکونکي نشته. له همدې امله په دې مرکز کې د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
ګڼه ګوڼه ډیره وه او معتادین هم ډیر کمزوري وو، ناروغه کېدل. ما چارواکو ته وویل چې دا معتاد مړ کیږي، ډاکټر ته یوسئ. خدای فکر وکړ چې ګوا کې زه بې ځای خبرې کوم، ویلې سړی وبو ور باندې واچوي جوړیږي. کله چې مو پر متاد سړی وبو توی کړې، متاد یو دوه ځلې سا وېسته چې له دې سره سم مړ شو. یو سل نفر خو مړ شو.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه ادعا کړې چې دوی په تیری وکال کې د معتادینو د درملنې لسګونه مرکزونه بیرته فعال کړي دي، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي او معتادینو سره د ناسم چلند په اړه ډېر شکایتونه او انتقادونه شته. دا محل د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې همغږي او اداره کوي. خود طالبانو حکومت دی ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه لنیږدې څخه وڅاري.
د معتادینو د مړینې په موضوع کې پاتې کیږو. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د نورو زیانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي. د ناروغیو، سړې او تودې هوا په مقابل کې مقاومت نشي کولای او په وروستي پړاو کې د معتاد د مړینې سبب کیږي. موږ په دې اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او پوښتلی مو دی چې نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي. ډاکټر ګل اصغر شریفیار لومړی د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثره د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخلیږي. نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنگ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشه یي مواد چون خپل زهر دي او د بلې خوانه د یو خارجي میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري. ځکه چې نشه یي مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپل وظیفه درست نه شي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوره شو پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخليږي چون دفاعي سیستم موجود نه دی موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم کم وي هغوی کې ډیر وخت دوام کوي. بالاخره یوه وړه ناروغي کولی شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسوي ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د انسان پر مدافع سیستم ناوړه اغېز کوي؟
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وی یا مصنوعي او کتبی افین وی ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وی، څوک ورته کرسټل یا شیشه وی دا هم کولای شي چې زموږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ اثری جوړ کړي او شیشه یې لږه داسې ارزانه غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او دا خپله د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي، او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي، او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زموږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی، او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زموږ په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن په کافي ډول باندې زموږ په وینه باندې نه نسبیږي تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي، نو په نتیجه کې خپله په وینه باندې هم بد اغیزه کوي، او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوري سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوری شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګ رنګ ناروغۍ سره، قسم قسم ناروغۍ سره مخ کیدای شي، او همدارنګه نظر او خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغۍ سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی، او همدارنګه د دوی ناروغیانې زیات دوام کولی شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی، او همدارنګه دا کسان د ناروغۍ په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې معتاد نه دي زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزور دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزوره شي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو چانس شته؟ او که همداسې کمزوری پاتې کیږي، چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشه یي مواد چې کومې سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي، نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی دی، ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي، نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي، او کېدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم، البته د ښه غذا په خوراک، د نشې په پریښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاٹ دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خو اس پی خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلان نا وخت یو نیم لک ڈالر وو گندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاړه راپور لرو چې پروان کال کې د بلخ ولایت په ډیر ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوی و، خو د طالبانو حکومت د دې ولسوالیو په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي وایي چې دوی سخت کال په دې ولایت کې تر 2000 جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د بلخ ولایت بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو دوه کاله وروسته هم د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې، او د دوی اړتیاوې یې له پامه غورځولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې درې کاله مخکې یوازې په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی و، خو سږ کال د دې ولایت په ډېری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړول عملیات پای ته رسیدلي، او د دوی نظامیانو 2200 جریبه مځکه د کوکنارو او 6000 جریبه مځکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د بلخ ولایت امنیه قوماندانۍ ویان محمد عیسی وسیق وویل د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګرانی ولسوي او محاکمو ته سپارل سوي دي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل، چې د نشې توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشې توکو د ناپاکه بوټو څخه پاکه شوې ده.
هغه بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه منع شوي له دوی سره مرسته د دوهې د وروستۍ غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. په دې غونډه کې د هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې د بدیل کښت په برخه کې به له دې بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله د دې ژمنو په لړ کې یوازې جاپان د لس میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړې دي. د بلخ ولایت شلګر ولسوالیو بزګر حاجي جمیل وایي که څه هم دوی سږ کال کوکنار ونه کړل او د مرستو په تمه وه، خو اوس چې د کښت او کروندې وخت تیر شوی بیا هم تر دې مهاله له دوی سره مرسته نه ده شوې.
گندم تخمی گندم پندانه بیتا کوټ
مقتدی غنم د غنم او پنویو تخم په پور راکړي، کله چې مو پنبه خرج کړ خپل پور به ورکړو، تیل دې ارزانه کړي ځکه چې تیل او د ټراکټور کرایه ګرانه ده، کښت او کروندا نشته، هر شی چې حاصل ورکوي مقتدی راکړي ترڅو ځانونه له کوکنارو څخه بیغمه کړو.
د مزار شریف یو بزګر مبین له اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې په خوا یې دوه ورونو په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه، خو اوس بیا کار دی او په مځکه کې چې موسه کرلې وه هغو هم چندان حاصل نه درلودل.
خصمون از حکومت است که
مکل حکومت خدا غختنه کو چې کوم چا چې درس ویلای ته غول پاره دی مصروفیت او کار پیدا کړی، او څوک چې بزګران دي هغه ته د داسې کښ زمينه برابر کړی چې ژوند په وکړي
مردم روز شونه پېښ ببره.
د طالبان حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت پر کموالي خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو سره منشي د افغانستان د وضعیت په اړه په وروستي راپور کې لیکلي وه چې د طالبان حکومت د کوکنارو له زرګونو هکټاره کښت څخه یوازې 415 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر کوکنار تولید شي.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی، د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی عجب خان تر نشې مخکې لارۍ چلولې چې په خیښه معتاد شو. عجب خان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر چپه کړی دی. دا چې عجب خان لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه، ولې او څنګه معتاد شو، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې دا لاري چلوله، غټ ګاډی مې چلوه، 15000 ماشونه او 15000 به بشخشي راکوله مزاره په پېښور نه تاسو دا شل 15 کال خو وتل په ترانسپورټ کې دي ما مزار زه بتلو پوښ نو شپږ شپې به مونږ چې بلوال را کتره په شپږم شپه به مونږ در رسوله بخا دې بېخوبۍ دپاره به مونږ دا شی وایو شیشه ما واخله به شریف شیشه بس د افغانستان کې خو نه پیدا کېدل، خو دا اترس کال کېږي چې رواج شوله پوش. او مخکې به مونږ هلته راشته پېښور کارخانې نه دي، دلته به مونږ راشتي د پاتک سره کارخانو په خور ځخه یاړو کې دښمن دا اډو کې دلمن زوړی لاسا پوجې کې تشویش تر چي دا شت په کې د شک به ما تر چا یو راکب په ګاډي کې مګنو چې ولا سالنګ بیا بنځي یا مثال یو جګي به کار اوس ما به دا پلان کې کړې پوښ یا به چې دې تشویش سره وبس روان به یم به ووم درس ما یو وخت به زره به مار پرمو کې روان به مارکو کې یا نو دا دیونه سوره او شپه وکړه نو ما سره دلاوی سوره دیونه سره چې مالک ما سره بل ګاډه څنګه ده کنه ما لاري ته ټک ورکې نه دی په ور سره کې ما چپ غړې بده شوی انسان خاص مې نه لاندې مواد مخاذب کار شه ده نو سوره پورې دی خدای به سوره کی بس الله تعالی دې نامي مسلمان ته وساتي نو پیګنم سره نه وای بس سره غلطی کیږي په ټول ما تاندا وای چې بس ملاري چلو نو رمه مزوري کوا او بس موټر ګاډه ته خلو بس سر ده خالی چوک ته ترکاری سبزی راوړ کوتا او بس ما ځګر کې چوک ته چکر وهي بس خو خراب خو چې کا خاونده او ما به کور کې ډېر تان څه زبو وته نو ما ته کور نور بارونه وي که په خپل کور کې پروت اوسه بس ترخه خاطر به ما خدا غدا شیر ما سوري موټر چپک دوی ونه مې پګي موټر چپکړې ټکرې پګي خوړې هم پګي و پېدې شي بس خان جام نه لري بمزه وجه وبدا بمليو بس چیر په تور په پاوو بس د مشتانو غوته راغلو زيبه نه دي د موشه شپه ته نه بیاټه نه بار د ورکوش غچا نشو عمل وکه هغه صورت به نیمګړې سو کدی اسنه وای پریز ما پریخي د خصو مسجد مخ په سوري رنگ ته دي خوبصورت نیمګړې سو خوشاله مو دي مخادر خو دې نامي مسلمان ته وساتي چې چا وکړي خو دې صبر ته وکی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څنګه وړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کبیر یو معتاد دی، دی نور له نشو څخه تنګ سوی او له خپل پلار څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. مور او پلار یې په دې پرېکړه ډیر خوشحاله کیږي. هغه دی چې د کبیر پلار هغه د معتادینو د درملنې روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ ګوري چې کبیر په روغتون کې نشته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
کوټه کې بندي و خدایا
دادی زویا راغلم څه دی ویل
مورې دادا ته به په خو لاسونو ته وګوره زنجیرونه زخمی کړی دی دادا گیجی وینی زنی بایی گی آلوی
تو بشتی هم چی دیر پا تکلیپی
خیر ده موره تو بابا تو آیا چی ده نور نشن نکی اوائی چی علاج میو کی
خزی و خزی چیری
دادا دلتا ده کبیر سر پا کوچه کی اما
ما خوشی کی زنور لدی زندان از قصدر شوائیم
خزی سخبره ده
کبیر وای چې ما شپاخانه ته بوزی وای چې زما علاج وکي زه نور نشانه کوم
پلار قسم بګوما چې نور نشانه کوم
او سړی کبیر شوای شپاخانه ته بوز او علاج وکه ځوان او ګلاله یې الکتی هر ورځ چورته ګورم زړه می تور کباب شي
خزه تم سبا خبره کوي خودی پودری هنو خبره مزړه تنل ویگی دا سنیو چې پدې چل ځان خلاص کی او بیرته پودر ته مخ نه کی
لارا تو خدای دا ژوند ده زما او د سپیڅ فرق ده زما هم په زنجیرونو تړل یم او سپم هم زما نو له نجو تو بدا
و سړی الک شوای شپه خانه ته بوز چې علاج وشي خلک له خدای زوی غواړي نو ورسیږي خو زموږ ګوله غونډې ځي ورځ په ورځ د نشو له لاسه د مرګ کنجې ته ورسوېږي او موږ لاس تر سینې ورته ناست یو.
بس سمه ده، زنځیرونه ځینې خلاص کړه، پاک کالي ورکړه، ویې لمبوه چې شفاخانې ته یې بوزم. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځي مهرباني وکي مهرباني.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه وروره په دغه چوکۍ کې نه راځه، الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه. ښه راته وایي څه خبره ده
ډاکټر صاحب؟ دا زما زوی د هیروینو معتاد دی، د دې لپاره مې راوستلی دی چې علاج وشي د خیره.
ډیر ښه کار مو کړی دی. ښه ځوانه، دا راته وایي چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدې؟
هو ډاکټر صاحب.
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي؟
نه، هیڅ چا نه یې مجبوره کړی.
که داسې وي انشاءالله چې علاج کېږي او بیرته نشه نه کوي، خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي.
ډاکټر صاحب، دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی.
ګوره وروره، بیا هم درته وایم، که مو نشه پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي.
چیلم دی وڅکا و نشه سوې تر دا ملاله خوله دی ووتل دودونه.
اوهو، دا ځوان خو کټ مټ د کبیر غوندې دی.
کبیر دا ته یې؟
هو زه یم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. داسې چاغ او تک سپین شوی چې اول کې مې ولاکه پېژندلی یې. ښه، دا ووایه چې دا څو میاشتې چیرې وې؟
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندي کړی وم.
ها نو بیا څه وشو؟
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم.
ها ها کیسه وکړه.
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشي کولم، اخر مې چل ورسره وکړه. ما ویل زه نوره نشه نه کوم، توبه مې ده، شفاخانې ته مې بوځئ چې علاج مې وشي.
ښه نو بیا څه وشو؟
بیا یې شفاخانې ته بوتلم. دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم.
یاره کبیره ډېر چالاک سړی.
خیر اوس دا کیسې پرېږده، ژر یې پوړې راکړه چې خمار خمار یم.
دغه د پوړې درواخله زوروره.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.